سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د روکراسي سپین خبرې د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم جوړ او سو کالوسه په روانه خبرونه کې زه نوشابه شنا او زما همکار حفیظ آصفی قربانی یو خو په کومه موضوع به بحث کو
بله سلام شنوندگان عزیز شب شما بخیر همچنین که همکارم بانو آشنا هم گفتن برنامه روک راست بین خبری رمشب در مورد نشست هند در مورد افغانستان اختصاص دادیم. نشست هند در مورد افغانستان با حضور مشاوران امنیت ملی و تحلیلگران امنیتی هند، ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی برگزار شد، اما نمایندگان چین و پاکستان در این نشست شرکت نکردند.
بله، نوی دیلی ته نن د روسی او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډي او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي څو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. قدر منوریدونکو، روانه خبرونه په همدې موضوع ده، نو درانه مېلمانه چې موږ سره په خبرونه کې حضور لري او په دې موضوع به بحث وکړي، سیاسي مبصر محمد داوود قیومی او همدارنګ ډاکټر عزیز الدین مارج.
اما قبل از آغاز برنامه شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکی وی سبا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه اسلام آباد کې د ترویکا جمع ډلې په نوم د غړو هیوادونو استازو غونډه کوي. د پاکستان په حکومت کې رسمي سرچینو امریکا غږ ته تایید کړی ده چې په دغې غونډه کې به د امریکا، روسي او چین ځانګړي استازي ګډون وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته هم رسمي بلنه ورکړې ده او هغه به هم په یاد مجلس کې حاضر وسي. امریکایي چارواکو لا په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست تیره ورځې وویل چې د افغانستان په وضعیت د خبرو لپاره پاکستان او هند ته سفرونه کوي. هند نن د روسیې، ایران او د مرکزی آسیا 15 نورو هیوادونو جګپوړي امنیتي چارواکي په ګډون غونډه وکړله او د افغانستان په وضعیت یې خبرې وکړلې. طالبان وی دوی د افغانستان په اړوند د سیمه ایزه غونډو په اړه اندیښنه نه لري، ځکه د هند په شمول د سیمې هیوادونه اوس په دې باور دي چې د افغانستان ثبات او امن د هغوی لپاره هم ګټور دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پاکستان ته په رسمي سفر تللی او هلته به د پاکستاني مقاماتو سره په سوداګرۍ، ترانزیت، د تورخم او چمن په بندري ستونزو او د مهاجرینو په وضعیت خبري وکي. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان عبدالقهار بلخی ویلی دی چې متقی به د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ترویکا په مجلس کې هم ګډون وکي. طالبان وی په افغانستان د 13 اگست میاشت کې تر واکمنیدو وروسته یې تر اوسه د داعش خراسان ډلې شپږ سوه غړي نیولې دي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې یوین حلیم همراز مطبوعاتو ته نن وویل د داعش خراسان ډلې په نیول شوو بندیانو کې جګپوړي قوماندانان هم شته دی. د همراز په وینا طالبانو د داعش و دېرش غړي په جګړو کې وژلي دي، خو کابل ته د طالبانو تر راتلو مخکې 1800 نور غړي یې له محبسونو خوشي شوي وو. په یو بل جلا خبر کې د رویټرز خبري اژانس لیکلی دي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 25,000 صحي کارمندانو ته نږدې 8 میلیونه ډالر په معاشونو ورکړي دي. او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د سیشن بی پورز یعنی د نومبر په 9 په یوې خبري غونډه کې د افغان کډوالو د تازه مهاجرت په اړه خبر ورکو. وزیر وحیدی ویل که د افغانستان سره نړیوال مرستې ونشي نو د افغانستان نه به اروپا ته د کډوالو نوی بهیر پیل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلې ولې هیڅوک د افغانستان له خلکو سره مرسته نه کوي، ولې یې پیسې کنګل شوي دي.
د دغه ایرانی مقام په وینا هر ورځ په زرګونو افغانان د ایران پولو ته ورځي چې ایران ته واوړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په امریکا کې د AFGE په نوم باندې یوې سترې ټولنې چې د امریکا د دولت د 200,000 کارکوونکو نمایندګي کوي، د سې شنبې په ورځ یې د سپینې ماڼۍ نه غوښتنه وکړه چې د دولتي کارکوونکو دپاره دې د واکسین د جبري اخیستلو ټاکلې موده وغځوي. د امریکا دولتي کارکوونکو ته اوس مهال د نومبر تر 22 نیټې پورې وخت ورکړل شوی چې حتمی د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین واخلي، خو دغه ټولنه وایي دولتي کارکوونکو ته دې د قراردادي کارکوونکو تر ضرب الاجل پورې وخت ورکړل شي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ د فدرال حکومتي قراردادیانو دپاره د واکسین د اخیستلو ضرب الاجل د دسمبر د 8 څخه د جنوري تر 4 غځولی دی. او روسیې نن چهارشنبه د نومبر په 10 د پولینډ او بیلاروس ترمنځ سرحد کې د مهاجرینو په بحران کې د اروپا اتحادیه ملامته وګڼله او وی ویل اتحادیه د خپلو بشري ارزښتونو په ساتنه کې پاتې راغلي، خو کوښښ کوي په بیلاروس فشار راوړي تر څو د سرحد ځینې برخې ورسره بندې کړي. کرملین د پولینډ د صدراعظم هغه ادعا هم رد کړه او بې مسؤلیته تبصره یې وبلله چې ویلي یو روسیه د مهاجرینو د بحران جوړولو اصلي طرحه ده. په زرګونو مهاجرین په بیلاروس کې د پولینډ سرحدونو ته رسیدلي دي او غواړي اروپایي اتحادیې ته دننه شي. تاسو د آشنا رادیو خبرونه واورېدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپین خبرې د خبرونې اوریدونکو است. د خبرونې د بحث موضوع تاسو سره شریک شو چې په هند کې د افغانستان د امنیت په اړه کومه امنیتی غونډه چې ده هغه باندې بحث کوو. د قدرمنو میلمنو سره له نیکه مرغه فکر کوم چې مارش صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه دی. مارش صاحب، زما غږ اورئ؟ ستړي مشئ.
تشکر. سلام مردم قبول کنین آقای مارج. شنوندگان عزیز، برنامه روک راست سپین خبری را مشنوین که برای یک ساعت در رابطه با نشست هند صحبت میکنیم. مهمانای محترم دکتر محمد داود قیومی، استاد و پژوهشگر در دانشگاه اتاوا، که حدود 20 دقیقه بعد در برنامه تشریف برن، و برای فعلا جناب آقای عزیزالدین مارج تحلیلگر سیاسی را با خود داریم. بفرمایید. بانو آشنا،
ډیره مننه آصف صاحب. تاسو نه مقدرمن مارج صاحب اوریدونکو نه چې تر دې شیبه موږ سره دی او هیله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسی. زموږ د مبصرینو تبصرې او په اړوند موضوع پوښتنې او ځوابونه واوري. مننه مارج صاحب. د ډیلی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور نه ویره لري، سره د دې چې طالبانو ډاډ ورکړی دی چې دا خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه استعمالیږي. ولې یوه ویره موجوده ده چې دې سره د ګاونډیو هیوادونو نورو ملکونو، یعنی په ګاونډ کې نورو ملکونو هم دا ډول غونډې درلودې چې وروستۍ غونډې د ایران و او نن د هند او سبا به د پاکستان وي. اول په ټوله کې زنو هیوادونو مثلا د افغانستان استازي نه وبللی، اما اندېښنه شریکې دوی د چانه د ډاډ تر لاسه کولای شي چې افغانستان خاوره به دوی په ضد نه استعمالیږي. سید چې د طالبانو ویل دي، اما مخامخ ناسه کې د دوی نه حضور په ټوله کې به د غونډو اهمیت د افغانستان د امنیت د پاره څومره مهمه دي دغه غونډه؟
مننه. داسې خامخا نړۍ او د سیمې هیوادونه یا په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه دا درکې چې په دې جغرافیه کې طالبان حاکمیت لري، نو ته ولکه لري او هیواد د تسته هم خدوی سره نږدې مثلا ستراتیژیک اثرات لري په بل باندې، نه تنه د سوداګرۍ چارو کې په سیاسي او امنیتي څنګه کې هم لري، بل په افغانستان کې اوسني حالت کې یو ګم حالت یو ولاړ حالت دې درکې چې دلته کوم پروګرام شته. ځکه په افغانستان کې معیاري حکومت نه درغلی، یعنی فل حال خپل افغانستان کې اساسي قانون نشته، یعنی قانون له مخې چلش نه کیږي دولت نظام کې. په افغانستان کې په د ټول رژیمو کې د مچا په لور وخت په فتوای شای موجوده و یو اصل یو عین موجود په غو باندې مسولیت باندې اتباع معلوم و جایب معلوم د دولت مثلا یو ادرس معلوم کچو تخطی او غلطی کوله خلکو باغ نه ول یعنی پښتنه باور همدغه سن نظام نامه وی اصول نامه وی اصول اساسی او مثلا د دموکراتي خلکو دی وختو کې قانون نو جوړ شوی و د درشا په وخت کې یعنی بروس له هن هم قانون موجود و چې سلسله مراتب د بیان فرعي قانون لغمه الهام اخلي او همداسې مقررات موازین د لایي دي ضوابط دي په سلسله باندې د پدارو کې دي دا چې چیرې بیا قانون نه وي قاعده نه وي خو ټول نظم بې اعتبار او نامشروع نه دي مثلا که یو پلاوی د مملکت متقی وزیر خارجه اوس پاکستان ته ځي دا په کوم پروتوکول د ډیپلوماتیک اړیکو شفافیت په کوم موازین قانون باندې دي خامخا چې تاسو یې تاسو د موکل څخه د خپل ځان د اعتبار کوي د بلګې په توګه تاسو پر ستاسو په ځنی اته نه تاسو بیرغ ته اجازه ست او نه تاسو شفافیت کېدلی شي بیا نو ضرورت نه ځکه خپل جوړول نه نو دا هیوا دونه او حالات د سګوري څخه مسله دایښ راکم دي دکې نو په دې باندې خپل انتخنیل ایران هم کدا غونډه وکړه د اعلان یو کدا افغانستان پکړه اما د افغانستان اساس د اسنو او هیڅ نه اساس نه افغانستان نه د روسي غونډه مونږ داسه یعنی که نور په قطر کې له چین امریکا سره کته سیان د مسایل په پاکستان کې بل غونډه کیږي نو به ماته د چین روسي او پاکستان او امریکا بیا هم دا اهمیت موضوع په دې نظر چې دوی خپل اندخني او بسر شریکي کوم بحراني حالات سره مثلا د نړۍ هوادونه
بله
په تحرک کې دوی خپل روان خپل پروژې مختدی خامخه بل ستر هوادونه چې هغه خپل پروګرام او پروژه لري د خپل ګټ په معیار باندې په کوم تاکتیك سره نه کړی کله کله چې دا چې تاکتیك فرق او تغییر وکړي مثلا روان هم تغییر وکړي شخص هم تغییر وکړي اوس ګورم د امریکا له خوا نه د خپل مخالف ځان لري په ځای مثلا تام سویست راغی شخص هم تغییر وکړي د حالت هم بدلیږي هغه سیمه هم بدلیږي مثلا مجری یو پاکستان و پاکستان کې دا یو څه غلطي د امریکا سره کړی او د افغانستان ملت دغه نه خاطر نه لري په خپل ځان ورته ګوري کدای چې اوس کرا کرا هند خواته لاړ شي دا چې هم وزیر له هند مثلا د کشمیر د داعش پروژه را روانه ده د روسیې ولسمشر په صراحت باندې وایي چې امریکا وایي په هند کې دغه مسله د پکتو سره هند ګرانی بلکې د تر بخنه غوم رقابتونه هم موجود دي
هم دې ټکو ته راځو مارس صاحب راځو هم دغه سیمه ایز رقابتونه
من میخواستم جناب آقای مارج یک مسئله رو بکنید که به تعقیب نشست روسیه و سپس ایران و اکنون هند امنیت منطقه‌ای نگرانی عمده از اونا هست اما این مسئله چی تأثیر برای حکومت طالبان داره برای اینکه اونا بتانن تمام تعهدات را که جامعه جهانی از اونا میخواهند بپذیرن چین و فشار وارد کرده و چی نتیجه ملموس این نشست تا کنون داده؟
افغانستان لپاره اصلا پر زنگل توگه هیچ فایده نلری ځکه افغانستان خپل کورنۍ دنده نه ترسره کړي یو معیاري حکومت وخت مارز وکړ نه لري دلته خو یو برنامه نه لري مثلا الله سي حکومت خواسته کوڅه زو او څه تر غواړي دي یو څه لاس نور هوادونه هم چې کوم پروژه پروګرام مختبي خپل ادا خپل ګټه ته ګوري هیڅ څه په څه وړیا څه ګبل څه سره مرسته نه کوي یو خامخا تعامل به یو معاملې به فهمي چې افغانستان حکومت دوی پر اسناد نه سيته ځکه نه پېژندل کیږي په دوه کې هغه پروتوکول قرارداد د امریکا سره کړی ده دغه په د منشي د ملګرو ملتونو سازمان په حضور باندې دا کار شوی ده د ملګرو ملتونو سازمان تعامل داسې ده چې یو فیصله یو پریکړه رد کړي یا ریجکټ کړي یا ونه مني درسته او کچېره تایید کړي دا بیا دغه پریکړه په بنیاد راځي د منشي د ملګرو ملتونو په بنیاد چې اوس یو څه درې نوي هوادونه دي دا نه چې کومه ماده د نقص کې درې ور ډول سزا ورکول کیږي تحریمونه انتصال معقد او انتصال دائمی نو بنا هغه د چین د سیاسي سره او اجنه دي هغه هم نشي کولی چې هم د شورا نه کړی دي دلته یو څه چې راتلونکي حکومت به ترافي حکومت د افغانو د طالبانو د مذاکره ته په دوه کې روان دي په پایله کې به من سره دی او ترافي معقد حکومت کوي دي دا کارونه کوي په زور باندې راغلي تحلیل راغلي او بل یو چې راتلونکي حکومت به د دولت اسلامي افغانستان یا جمهوریت اسلامي افغانستان نه امارات دغه مسائل برعکس دي و طالبان ته په کار دغه چې د لپاره په مشروعیت دي مسایل وبتا وخت یا به ملت مراجعه کوي نه تحلیلي نه توپک وسور باندې ملت ته به مراجعه کوي او په فعلی حالت کې یا به لوی جرګه یا به ټاکنه کوي
بله بله مارج صاحب بله بله او واخه خبره مې ساسقات کړه په ګلد بدل شي دا رقم غونډي جوړیدل اندغه اول خوده سیمایز رقابتونو ته پکاتو دا ډول غونډي څه پیغام رسي منطقې ته نړۍ ته خپل افغانستان ته آیا د سیمې هیوادونه د افغانستان د روان وزن ډیر اندېښمن دي افغانستان سبا ترته ډیر اهمیت لري کدا چې د سیمه هیوادونو لا هم د افغانستان په مسلې یو کشمکش او جنجال کې دي ځکه ځنې هیوادونه چې دا ظاهرا وی چې د افغانستان سبا ترته ډیر اهمیت لري امنیت ورته ډیر اهمیت لري او د دوی د هیوادونو امنیت د افغانستان امنیت پورې تړل لري مګر په ځنو غونډو کې به ګډون نه کوي چې الته د نورو غونډې هیوادونو د امنیت مشران راخلي یعنی دغه سي دریزونم د هیوادونو ترمنځ شته ده و دلته اصلي مسله څه ده
ګور دغه نور هیوادونه چې دي لکه موږ د افغانستان څخه خپل اختیار بل هیواد ته ورکړي ځکه بحران یو حالت مند راځي یا بل معاملې نه بل دولت سره کوي خپل ګټه پاکستان جوړ کوي سنجي ملتونه هم خياري په پرو په دولتونو د فشار راوړي لکه موږ د هولند یو مثال باور کوم اقانی وزیر داخلي پورته سو ده غواړي چې طالبان پاکستانی منځ کې او د دولت په منځ کې یو روغ او کې معنی دا ده چې هغه په پاکستان کې انګریزي قانون چلیږي فساد پکې ده مثلا خزم د اوس مکتب او د جی ته زی په افغانستان کې نزي مثال په توګه یا اته مثلا بعض مسائل نور څه مثلا د ازادي سره دا په دې معنی ده چې طالب د پاکستانی منکی چاته جواب مکه مثال او که چیرې د مسله د اشغالي وسم تقریبا د امریکایانو او روسانو حضور په کراچۍ د پاکستان کې سره دلته موږ ته مثلا بل شرایط جوړې چې لکه نه مکتب ته نه تلم شریعت قانون جوړم یا مثلا رباني او د مسعود په وخت کې لیو په عبد الله نوري او د تاجکستان د ولسمشر په منځ کې د دولت منځ کې روغ کولای شي کولر حکومت دفاع کوله اته روغ که په خپل هیواد کې مثلا جنگ کاوه د اسلام په نوم مر ملت ته چوپ کاسو نور هیوادونه دا کار نه کوي دوی وڅ غواړي دلته دوی هیوادونه د سیمې خپل تدابیر نیسي د خپل امنیتي تدابیر نیسي خپل هڅې کوي چې دوی سیمه نارامه نشي دوم د دې ګټې ته مطرح دي مثلا د ساند ټاپي پروژه په صورت نه پریږي
خبره
ټاپي پروژه بر ترکمنستان زیاته یا مثلا آی پی آی پروژه چې مثلا د ایران او پاکستان د هند منځ کې ده دا بکی بل مسله د کله چې یو پروژه له بل هواد راځي نور هوادونه د رقابت په دې باندې کې چې خپل حق پکې اخلي مثلا دې په دې پی د پروژه د غرب را روانه ده دلته راځي خامخا پروګرام صدا پروژه زی ش مرکزی اسیا ته دی جته دی هم خپل حق پکې اخلي او دی خپل ځان ته د تضمین راخلي چې دوی ته بازار د نن رسیدي د لپاره دا چې دا په نوم باندې وایي چې افغانستان له پر اسلام لپاره افغانستان لپاره کې د افغانستان پر ست په ځنه یا ول سره مرسته نه کوي یا مثلا ول دوی لاس پیوس فل د افغانستان باندې دي حتی د هند په غونډه کې د پاکستان استاد هم ګډون نه کوي چې هغه ته په ایران په پاکستان په طالبانو باندې اصل لري دوی دفترونه تاسو خطر کې په خنو کوټا کې په خبر کې استانبول کې انا اوهات هم دغه استاد نه خبري
بله جناب آقای معارج در هر سه نقطه مشترکی که در هر سه نشست روش اگر تعامل بکنیم همه شرکت کنندگان از حکومت همشمول یاد کردن از آزادی بیان و رسانه ها از حق تحصیل خانم ها و آزادی از اونا اما هیچ کس از مشروعیت حکومت طالبان یاد نکردن که مردم افغانستان چی میخواهند و چگونه یک حکومتی که قدرت گرفتن حال به هر گونه ای که باشه بتانه مشروعیت به دست بیاره. تا زمانی که حکومت طالبان به گفته تحلیلگران مشروعیت حاصل نکنه خب جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسن، درست است؟
دا سم درست خبر دم قانونی مشروعیت تا عمولشتی مشروعیت تا همداسې بیا موږ مشروعیت چې موږ لکه حاکمیت چې بهرنی ده او کورنی ده مشروعیت هم بهرنی او کورنی فرق کوي دا دواړه باید همزمانه اوسي قانوني مشروعیت دا ده چې دوی باید قانون یو آیین باید ولري ما وخته ذکر وکړو که چې آیین موضوعي قانون ورته نه څه نظم د جامع او اداراتو سیستم جوړ کړي دوی بدون قانون نه پسې روان دي یعنی قاعده ورته نه څه دغه اثر کوي تاسې کله بل هیواد ته ځي چې اصلا نه چې قوي ډیالوګ وکړي یا قوي اغېزمه وښيي وکړي یو دوی بنیاد هغه نهشته که شرعي قانون دوی شرعي قانون هم نه مني بشریعت کې راغلي چې مثلا طلب العلم فریضه تن كل مسلمین او مسلمات په خزو نرمانه تحصیل فرض ده. مثلا پروردگار حکم ده دوی هغه هم ماته مثلا ځلکان نکات پیژنه تحصیل ته پیږي نو دغه مثلا هم ده بل دې تحمیلی راغلي په خلکو باندې خلکو اراده دي سره نشته رای ورکې مزه کې درمه خبره داده مهمه خبره هم داده چې دوی وایي موږ موقت حکومت یو اما دا نه وایي تر څه وخته پورې محکمت یو کال دوه کاله څوک بیا وروسته څه کوي کومو د اصل په بنیاد باندې تاسو د تغییرات راولي او وروسته خبره بیا هم حکم د پروردګار سپي کار اهل کار ته نه سپارل نو سپارل کیاته محکمات او واضح فرات باندې حکم ده ان الله یامرکم ان تعدوا امانات الى اعلیها حال تو ورک مسه کی که څنګه د قوا ورک کوار نه کې خوادي ز پیغمبر د مسه د سختی راځي لکه د قیامت باندې زموږ تاسو کار اهل کار ته ونه کی دغه ته په کتو سره بیا نور مثلا حقوق بشر نور مسایل چې دي څه تر هغه پر دې پدې باندې کیږي دی په دې خبر دی موږ مو توای خلک هم دنیا مو توای نو دلته وسدای دوی ځان ګوخکیل دین سترګې پټای یا خلکو د شک پیدا کی چې ولا دوی کوم فرصت ساتي دوی پروژې غړي او یا دې دې چې مثلا یو اېدا لپاره کوم یو اجازه نه لري مثلا دا کارو کې او نکي خانه خو به خلک فکر کوي چې د پردیشا د کوم مثلا روانه ده دې کولای چې سبا ته لسی سبا باندې څنګه د جنو الکانو لسی جدال د تاریخ اجازه ورکي کارت اجازه ورکي نو کده څه نه کوي یا قانون مثلا پله کې او اصول د جوړ کی تحدید ډول مته دا کار نه کوي تحدید ډول فرصتونه ساتي ملت ته ځل جوړ کوي شکنجه ملت ته ځي نو خامخا بیا ورځ ملت ته پورته کوي او باید دې زوال سره خود یاري
معرفت کوم مشترک نقطه یا کوم مشترک ټکی دی د راټول شوو هیوادونو دغه غونډه ته مثلا هم کې چنن غونډه و کوم مشترک ټکی دغه گاونډي هیوادونه به دې ته مجبور کی چې یو لاس یو غک او په یو دریز د سیمې د ثبات لپاره چې په سر کې افغانستان دی چې د افغانستان ثبات به سیمې ته مهم دی دوی د افغانستان په اړه یو دریز خپل کې یعنی سیمه ایز رقابتونه یو خوا کې چې مخکې تاسو مرته اشاره وکړه او د افغانستان په اړه په یو دریز اوسي کوم مشترک ټکي به دوی ترمنځ
ډېر مشترکات دي یو خبر جدي امنیت
بله
سیمه کې د غوښمنور هیوادونو ستوډا ټولېږي مثلا یو یو بطرا کوي نور خامخا ورځي هر څو خپل مسونیات او امنیت ته ګوځ ډېر زیات مهمه ده که دوی پیګ زغره د داعش مسلې روان دي نورې فاکتی دل دي په خپل په افغانستان په سیمه کې تر پاکستان او پورې اته ایران پورې څلته فاطمه مونږ زنه بون اصل شبیلي دغه سیمه کې 22 مختلفې افراطي ډلې فعال دي دوم خبره ډېر زیات دي نه غواړي چې دوی کې او په سوداګری چارو کې یا اقتصادي چارو کې یو مداخله یا صدقه باندې راځي د دې په دې پیښه دا غلار د پاکستان چینم ضرورت دی افغانستان د شمبارته پاکستان هم ضرورت دی مثلا مرکزی او شام ضرورت دی چې خپل توکي پر عرب خلیج پورې او یا مثلا جنوبي اسیا ته ورسي نو دغه د پاره دی خامخا فشار او په طالبان باندې یو ډول نه یو ډول فشار دی اته ته کینی او توه ستغه مرسته دا کومه کومه متاثر کوي چې شرایط دغه په دغه شرط باندې باندې کوو کچیر دغه شرایط طالبان په همدې توګه مدنه مسایدي نو دا ملت سره خیانت کوي ملت زجر ورکوي او که په کار مدنه پیږي دوی باید متوجه شي په دغه وخت تعامل وکړي نور هواد سره په منځوي توګه هواد ځوان کول دا یعنی غیر معقول کار دی یعنی په دنیا کې دا امکان لري او دا رقم دولتداری مخته و او تاسو ګورئ په دوم شای نظامونه څلو ډالر یو شای ده شای مشروطه ده شای مطلقه ده شای مطلق الانان ده مطلق الانان هغه معنا لري چې کوم مقننه قضا اجرایه نشته قانون نشته تشته قضا نشته تشته پادشاه امر کوي هر خبر او فرمان دغه مطلق قانون ده او را پریکړه قضا ده که دا اوس په دې حاله کم ده حال هغه اما بل خواته ګورئ چې پادشاه نشته د هر څه رقم یو بس د رحمت په کوم دي دا نه لوې قوي ناتار مې سره غره د کوم تاسو ما د افغانستان ملت د توپک لدار د زور لدار مثلا نفس نه تر پورته کېدلای کچیر لارونه کې اخیزه شنه وو کې مثلا مغایری وو کې چې له سړي مشکلات سره مخامخ دي او مرموز د علماء د کېداري چې مثلا څو د شپې له خوانه ونه وستې عمل نه کیږي دا کدا چې او دار وحم وم پیدا سوی ده دا چې څوک کې و څنګه لکه مسئولیت مطلق هم طالبان ته متوجه ځکه دولت طالب ده
بله. تشکر آقای مارج. از جناب آقای مارج خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. پیش از وقت خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما قدیر مشرف میشنیم، بعد صحبت خود دنبال میکنیم و در نیمه دوم مهمان دیگر ما آقای داود قیومی هم امیدوار هستیم با ما باشن.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. هند روز چهارشنبه میزبان مقامات ارشد امنیتی روسیه، ایران و 5 کشور آسیای مرکزی بود تا درباره وضعیت افغانستان به تعقیب سقوط حکومت با حمایت ایالات متحده و تسلط طالبان در افغانستان بحث کند. اجیت دوبال، مشاور امنیت ملی هند، در این نشست همتایانش را از کشورهای ایران، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دعوت کرده بود.
ما همه کاملا تحولات را در افغانستان زیر نظر داریم. این تحولات نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای همسایه آن و منطقه پیامدهای مهم دارد. اکنون زمان برای مشوره های نزدیک میان ما، همکاری، تعامل و هماهنگی بزرگتر میان کشورهای منطقه فرا رسیده است.
آقای دوال ابراز امیدواری کرد که تصامیم گرفته شده به مردم افغانستان مهمت واقع شده و امنیت جمعی منطقه را افزایش دهد. در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود و پاکستان و چین از حضور در آن ابا ورزیدند. موید یوسف، مشاور امنیتی ملی پاکستان، هفته گذشته هند را تخریب کننده اوضاع در افغانستان عنوان کرد، نه میانجی صلح در آن کشور. وزیر خارجه هند در یک اعلامیه گفته است که این نشست به آزمون‌های مرتبط با امنیت و حمایت مردم افغانستان در راستای صلح، امنیت و ثبات رسیدگی می‌کند. دو دوره قبلی این نشست در سال‌های 2018 و 2019 توسط ایران میزبانی شده بود. زبیلا مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که طالبان در مورد برگزاری کنفرانس‌های منطقه‌ای درباره افغانستان نگران نمی‌باشد. آقای مجاهد امروز چهارشنبه گفت که کشورهای منطقه به شمول هند اکنون به این باورند که ثبات در افغانستان به نفع آنهاست. او یک بار دیگر اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. پاکستان روز پنجشنبه 10 نوامبر از نشست ترویکا پلاس در مورد افغانستان میزبانی میکند، نشستی که در آن بر علاوه ایالات متحده، روسیه و چین از گروه طالبان نیز دعوت شده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در این نشست دعوت شده. مقامات پاکستانی اشتراک این مقام گروه طالبان را یک انکشاف مهم عنوان کرده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده و همتایان روسی و چینیش، رهبریت هیئت کشورهایشان را در این نشست بر عهده خواهند داشت. یک مقام ارشد حکومت پاکستان که نخواست نامش افشا شود به فرانس پرس گفته است که هدف نشست ترویکا پلاس اساساً یافتن راه‌ها برای تغییر بحران بشری و نظر کردن به امکانات تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان می باشد. زبیولا مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که امیرخان متقی در این سفر به پاکستان همچنان در مورد تجارت، ترانزیت، مسائل سرحدات در امتداد تورخم و چمن اسپین بولدک و مهاجران افغان بحث خواهد کرد. این نخستین سفر توماس وست به منطقه پس از کنارگیری زلمه خلیزاد از صفمتش می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای وست همچنان برنامه دارد در این سفر بر روسیه و هند نیز سفر کند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان می گوید که باید در مورد نحوه رسیدگی به نگرانی های امنیتی، حقوق همه افغانها و بحران انسانی در افغانستان اتحاد بین المللی ایجاد شود. تامس وست در یک پیام توییتر ضمن بیان این مطلب نگاشته است که با سر سیمون گس و جنرال نیک کارتر، همکاران بریتانیاییش، در مورد اولویت ها در افغانستان تبادل نظر کرده است. این دیپلمات ارشد امریکایی از روز یکشنبه بدین سو به مقصد اروپا و سپس به آسیا سفر کرده و قرار است با متحدین و شرکای ایالات متحده در مورد اقدامات بعدی در افغانستان صحبت کند. آقای وست گفته است که جامعه بین‌المللی برای این که در مسائل افغانستان مؤثر باشد باید یک جا عمل کند. مقامات طالبان میگویند که 600 عضو شاخه خراسان گروه داعش را از 15 اگست بدین سو بازداشت کردند. حالل همراز، یک سخنگوی ریاست استخبارات طالبان، امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت که در میان دستگیر شدگان تعدادی از افراد عالی رتبه داعش نیز حضور دارند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
حالل همراز، سخنگوی ریاست امنیت حکومت طالبان، گفت که 37% عضو شاخه خراسان گروه داعش در درگیری با طالبان کشته شدند. به گفته سخنگوی ریاست امنیتی حکومت طالبان، 1800 عضو شاخه خراسان داعش که در زندان‌ها نگهداری می‌شد قبل از رسیدن گروه طالبان به کابل از محابس فرار کردند. آقای همراز حکومت پیشین افغانستان را در فراهم کردن سرپناه با افراد عملیاتی شاخه خراسان داعش متهم کرد که از ترس جنگجویان طالبان از مناطق دورافتاده با شهرها فرار کرده بودند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در همین کنفرانس خبری امروز گفت که حکومت طالبان به طور جدی فعالیت‌های شاخه خراسان داعش را در افغانستان زیر نظر دارد.
یک نهاد امدادرسانی روز چهارشنبه 10 نوامبر اعلام کرد که از زمان تصرف کابل توسط طالبان روزانه حدود 4000 تا 5000 پناهجو وارد ایران می شوند و انتظار می رود این رقم در زمستان پیش رو به صدها هزار نفر برسد. شورای پناهندگان ناروی می گوید که حدود 300 هزار پناهجوی افغان پس از تسلط طالبان در ماه اگست به ایران مهاجرت کردند و این نهاد خواستار کمک‌های بین‌المللی برای ایران که خود با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند شده است. یان ایگلند، سکرتر جنرال شورای پناهندگان ناروی در بیانیه گفت که نمیتوان انتظار داشت که ایران با حمایت اندک جامعه بین‌المللی میزبان این همه افغان باشد. او افزود که باید فوراً کمک‌ها در داخل افغانستان و کشورهای همسایه مانند ایران قبل از سرمای مرگبار زمستان افزایش یابد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که برای نیم ساعت بعدی هم در رابطه با نشست هند در مورد افغانستان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد داود قیومی، استاد و پژوهشگر در دانشگاه اتاوا، و جناب آقای عزیزالدین معارج، تحلیلگر سیاسی هستند. گرداننده برنامه بانو آشنا و ما حفیظ آصفی در خدمت هستیم. بفرمایید خانم آشنا.
بله، ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې شیبه ملتیا کوي او خبرونه اوري. زنه پیغام چې ډاکټر صاحب قیومی اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه شته، او کنه قیومی صاحب زما غږ اوري ستړي مشي.
سلام، مشت خدمت شما میهمان ګرامي آقای معالج و همه دوستای کی ما را میشنین. بله، تلاش شما رو میشنم در خدمت
هستم. مننه. ده هند پا غنده بحث لرو پا معاصریت پا اهمیت ده سیمی ده ثبات، ده افغانستان ده ثبات، ده چه طالبان و ده غنده نه، ده هر غنده نه چه پا سیمه که جوریگی دوی هر کلی که او وی چه هر غنده چه ده افغانستان ده ثبات او ده امنیت ده پاره پا که بحث که ده افغانستان پا گرته ده، او بل موضوع تا موی چه ده افغانستان پر اسمیت پیژندلو د پاره با کې د شي دغه غونډه هم موثر سره د دوی چې د استاد په کې ګډون نه لري. په هر حال یو څه پوښتنه د اهمیت او د غونډه د مهمیت چې د ارزښت پاړه د مارس سب نه چې موږ سره ملمانه د دوی نه مطرح شوي، خو قیمی سب تاسو فکر کوئ د افغانستان پاړه د سیمه ایز امنیت غونډه چې په هند کې جوړه شو نن د ملي امنیت سلاکار ویلې چې د ورستی بدلونونو په وضعیت باندې به دا غونډه ډیره اغیزه ولري، او همدا ډیر ښه وخت دی چې سیمه ایز همکارۍ دپاره دا ډول ناستې جوړې شي، او د افغانستان امنیت او د ډله ایز امنیت په ټینګښت کې دا ډول غونډې ډیره مرسته کولی شي. تاسو څه وایئ چې دا غونډې مرسته کولی شي د افغانستان د امنیت دپاره؟
شنونده های عزیز، خب از چند منظر ما می توانیم به نشستی که در هند برگزار شد، مثلا حدود یک نشست مشورتی امنیتی تلقی می شد، خب بدون شک اگر کشورهای تاثیرگذار در مسائل افغانستان، مخصوصا کشورهای منطقه، در ارتباط با صلح، در ارتباط با پروسه امنیت و ثبات افغانستان دیدگاه مشترک داشته باشند و با طالبان بخواهند تعاملی در این راستا انجام دهیم، خب میتونه تأثیر هم در افغانستان هم در منطقه داشته باشند. اما ظاهرا من تصور میکنم که طالبان با توجه به اینکه بیشتر از دو ماه میشه در قدرت هستند، در حالی که در گذشته برخی از کشورهای منطقه خیلی رابطه نزدیک با طالبان داشتن و به شکل زیادی طالبان را حمایت می‌کردند، تا هنوز طالبان را، حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. و از سوی دیگر نشستی که امروز روز چهارشنبه در دهلی در هند برگزار شده نشان می‌دهد تا حدودی یک نوعی از نگرش‌های کشورهای منطقه یا در واقع استراتژی کشور منطقه نسبت به افغانستان در حال تغییر است. چندان هماهنگی در ارتباط و این مخصوصا استراتژی کشورهای منطقه و حضورشان در نشست دیده نمیشه. در این نشست در حالی که نماینده پاکستان، چین شرکت نکرده
بله.
و نماینده طالبان هم شرکت نکرده، اما در که شما اشاره کرده
بله.
ظاهرا طالبان استقبال کردن. کشورهای شرکت کردن عمدتا کشورهای در محور روسیه، جمع ایران. خب طبیعتا بخشی از این کشورهایی که شرکت کرده از جمله ایران و تاجیکستان و خب تا حدودی با مخالفین طالبان هم در تماس هستن، ارتباط دارن. خب به این معناست که در بین کشورهای منطقه تا حدودی یک دیدگاه مشخص وجود نداره. به نظر میرسه که کشورها نگرانی هایی که نسبت به افغانستان دارن بیشتر شده و تلاش میکنن که از مسیرهای مختلفی روی آینده افغانستان و همکاریشون با طالبان بحث بکنن.
بله و قیومی سب ساسد خبر پا بله او بخی در ساسد خبر پا ارتباط چه تصویب چلا هم در سیمه ایز هوادونه یا در سیمه هوادونه یو مشترک لیدلوره یا دیدگاه نلری در افغانستان در وضعیت پاره فکر کوایی چه پا در هند پا گونده که در پاکستان او چین نگدون در عمده متفاوت دیدگاه ایوه برخه که دیشی؟
خب بدون شک از عمدتا هر دو کشور، هم چین و هم پاکستان، رقابت دیرینه با هندوستان در ارتباط نه تنها با افغانستان بلکه با آسیای مرکزی دارند. هندوستان سیاست متفاوتی را نسبت به کشورهای منطقه مخصوصا افغانستان دنبال میکنن که یک داستانی بسیار طولانی داره و به همسویی بین پاکستان و هندوستان تا هنوز در سطحی 20 سال گذشته وجود نداشته. خب یکی در دور جدید در شرایط کنونی که فعلا طالبان در قدرت هستن، من فکر میکنم هندوستان در تلاش است بعد از یک دوره جدید هندوستان در تلاش است که نقش که یک مقدار متفاوتی بازی بکنه و این نشست هم تا حدود زیاد نشان داد که هند میتونه با توجه به نوع ارتباطاتی که با برخی کشورها داره در صورتی که یک رابطه جدیدی با طالبان اگر نتونه ایجاد بکنه میتونه که در تقابل با طالبان در تقابل با پاکستان نقشای متفاوتی را بازی بکنه.
بله.
جناب آقای قیومی، قبل از اینکه بریم سراغ آقای معارج، از شما میخواستم دو سوال داشتم. اولی که چی فکر میکنین که هند بیشتر با در نظر داشته سرمایه گذاری های هنگفته که در افغانستان کرده و در بازسازی افغانستان سهم عمده گرفته، بیشتر نگران منفعت اقتصادی خود است؟ یک. و دیگه ای که شما فرمودین که استراتژی بعضی کشورها در حال تغییر است. یعنی شما آیا فکر میکنین که گویا این کشورها مثل چین، پاکستان، احیانا ایران با هم بپیوندن و آهسته آهسته موقف جدایی را از بقیه سایر کشورهای جهان اتخاذ بکنن در رابطه با حکومت طالبان با نظر داشته منافع اقتصادی خود؟ بفرمایید.
من فکر میکنم که در دراز مدت البته شرایط جدیدی که در حال شکل گیری در منطقه، خود نفس نشست امروز دهلی میتونه به شکل بسیار متفاوت تفسیر شود. خب هندوستان در این نشست تا حدودی تلاش کرد پیامی و پاکستان داشته باشه که هنوزم در مسائل افغانستان بحث اساسی به دست پاکستان نیست. این هنوز هم میتونه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای در مسائل منطقه و مخصوصا افغانستان تأثیر گذار باشه، با توجه به رابطه ای که با برخی کشورها داره. عمدتا برخی زیادی از کشورها، 7 کشور در این نشست مشاورین امنیت ملیشان شرکت کرد و در عین زمان همسویشان با ایران و روسیه خودش نشان میده که بحث های بین کشورها تا حدودی بحث های مشترک، بحث های استراتژی، نگرانی های استراتژی و حتی منافع اقتصادی مشترک هم نسبت به افغانستان وجود دارد. این در نقطه مقابل پاکستان است. پاکستان و چین که با هم البته از به شکل همه جانبه با طالبان رابطه دارند، این نشست دو پیام دارد. پیام اولش هم به طالبان و هم به پاکستان این است که این کشورها خواهان ثبات افغانستان هستند. تعریفشون از ثبات افغانستان این است که طالبان پالیسیشون را تغییر بدن روی شکلگیری یک حکومت فراگیری که در اونجا گروه های مختلفی حضور داشته باشند تا بتوانند یک تغییر در افغانستان ایجاد بکنند که به منافع خود افغانستان و کشورهای منطقه باشند. پیام دومی نشست این است که با توجه به اینکه تاجیکستان هم در این نشست شرکت کرده، ایران هم شرکت کرده و گفته میشه که هر دو کشور به شکلی در اواخر با جبهه مقاومت در تماس بودن، ارتباط داشتن و در عین زمان هندوستان هم از بازیگرهای سنتی و حامی های گذشته گروه های جهادی مقاومت بوده. خب به نظر میرسه که یک پیام متفاوت باشه که در صورتی که طالبا آماده نشوند به خاطر ایجاد یک سلسله اصلاحات و شکلگیری یک حکومت فراگیر خاص جامعه جهانی را، ممکن است که کشورها به نظر میرسه که یک مقدار با دیدگاه متفاوت، سیاست متفاوت، در حالی که خواهان به حمایت از ثبات در افغانستان باشند که تعریف متفاوت دارند نسبت به پاکستان و نسبت به ثبات، در عین زمان تلاش میکنند که از جبهه مخالف طالبان هم ممکن است رایزنی بکنند که در تماس باشند یا ارتباط داشته باشند یا ممکن است حمایت بکنند.
بله. تشکر آقای قیومی.
بله. معرف صاحب، سیمه ایز رقابتون تپکتو که په څرګنده یو د هند او پاکستان اړیکو ته په کتو چې ځینې ټکي رسنیو ته هم وتلي دي چې دواړه هیوادونه یو د بل په کوربتوب غونډو کې ګډون نه کوي او موضوع هم ده د افغانستان. ظاهرا دواړه هیوادونه د افغانستان په ثبات او د امنیت غوښتونکي دي. هند چې د افغانستان سره اقتصادي او نور ستراتیژیک تړونونه لري، اړیکې معلومې دي. د ټایم آف انډیا، د ټایم آف او بله د ټایم آف انډیا له قوله د پاکستان د امنیت مشر، د امنیت د ملي امنیت سلاکار له قوله ویل شوی دي چې پاکستان به د یو خلل رسوونکی، خلل اچونکی وبخی، خلل اچونکی هیواد په کوربتو، یعنی غونډه کې ګډون هم نه کوي او د دې په خلل باندې دا وضعیت هم بدلون نه مومي. په مقابل کې به د هندي رسمي سرچینو د قول نه داسې ویل شوی دی، داسې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د پاکستان رول زیان رسون کړي. امده خو روابط ته پکاتو څومره دانا سه موثر دي څومره یانه د پښتنه مخ کې وکړه ولې کده دوه هوادونو اړیکو ته مشخص شو چې یو غونډنن په هندستان کې و سبب لا غونډه په پاکستان کې ده موضوع ده افغانستان اما دوی په خپل کې داسې دي څنګه به کې دې شي چې یو مشترک ټکی پیدا شي چې هغه ته دواړه هوادونه خپل سیمه ایز رقابتونه خپل منځي اړیکې د چین په شمول دوی یو خاپری دي او د افغانستان موضوع دوی د پاربیا اهمیت لري دا څومره امکان لري
من نه ګورم ته څو خبرې دي یو دا خبره په فسرات منډو کې سناریو لبل چا سره
بله
پروژه لبل بهر نه راځي هغه جوړي
لکه چا سره ده
لکه څنګه وخت مو لري چې ما سره پاکستان د افغانانو نو څه بدبینی لري چې مقابل کې اساساتونه هم را پاروي او مخکمی چارواکي یا ځینې اوسنی متهم هم په دې چې هغه سره پاکستان یا عائشه د پاکستان سره نږدې اړیکې لري نو بینان کې دا سناریو بدل شي د هندستان اوس مختره وړاندې شوی دا یو مسله ده که چیرې داسې یو سناریو له بهر نه وي او پاکستان ته هدایت نه وي شوی چې تاسو ګډون مه کوه هرې خودله د پاکستان دغه وخت جوړ شوی ده څلور شپږ اویا کاله مثلا
معرف صاحب اوبه هدایت ورکوونکی څوک دی هدایت ورکوونکی کوم هیواد دی څوک دی
هغه غربي هیوادونه دي انګریزان دي ناتو ده امریکا ده چې دا پاکستان موجودي هیواد ده پاکستان په دغه مجدګری کې اجرات کوي خپل فهمه خپل پیسې خپل په کار باندې هغه د سعودي ټول دی غاز او برق مصارف ورکي زه 2 میلیارډ هار کار امریکا ورکي 1 میلیارډ انګلستان ورکي دا په پیسو خو نه ورکي هغه دغه تاریخ مله خوده چې پاکستان د پیسو مقابل کې هر څه عمل کوي همدا اوس انګلستان سره دوی صحت نظری پنجابیان آزاد تا ورافق کوي پنجابیان آزاد خو تجارت کوي دا وسم چې ګټه یې بیا په دې کې هیڅ نه ګور نه رقابت نه بولته دی وای سب څه په پاکستان دی ول موږ نه هر څه ناول پاکستان مهمه ده دا چې و دغه رقابت مسلې د ایران له سعودي سره او مثلا چین امریکا او روسیا امریکا او پاکستان او هندستان دلته افغانستان دولت اوس پکار ده چې افغانستان دولت دغه تعادل ډیپلوماسي څنګه جوړوي یعنی دغه د دې لپاره چې تعادل وساتي خپل ګټه د پاره خپل ملي مسله د پاره ایا کومه ستراتیژي یا پالیسی درې جوړه کړې ده کنه دغه هوادونه چې وایي چې مثلا د افغانستان پاک باندې غونډه جوړي
بله
او دته د افغانستان خطر موجود دی یا چې یو څکی یو غواړي چې حکومت سره کې دلته پوکا خدای د افغانستان اساس دی ځین تقاضا هستن ضرورت هستن کلی خواسته د مغ مملکت یعنی مثال د افغانستان لپاره مطرحین
بله
او ته وایي چې مثلا خپل سند وړاندې کوي شرایط دغه شرایط دغه وړاندې کوي ایا دا ولچا لري قبلوي چې کني چې کولای دې نه پر هم بنمر کې حال داسې په دې غونډه کې یا په ایران په غونډه کې په بش پر توګه د افغانستان اساس د افغانستان وجود نه لري بل خبره دا هم د هندستان دغه پاکستان غونډه هیڅ وخت غرب یا مثلا ناتو دا هیوادونه خصوصا امریکا او انګلستان د چین او د روسیې لپاره نه خفه کولای ځکه دوی پیږي چې روسیې اخیری او ډیر لوی پقا په غوږ وات کړه په وجود دی لیوال دي لکه څنګه چې افغانستان لپاره چین مهمه د اقتصادي چارو کې د مادونو کې سرمایه‌ګذاري کې او بل گاوت هم ده
چې
کولای شي موږ ته ډېر مفید واقع شي لکه پاکستان چې قوي اثر په طالبانو باندې لري او په خوان د ټپل هم لري مګر موږ د تعادل ډیپلوماسي نه لرو او د بهرنۍ هغه پروژه چې تر روانه ده چې په پروګرام روان ده دغه لپاره د
ځانګړي
خاص اهمیت موږ لري دا چې خپل خپلې ګټې ولري سیمه امنیت د خپل تجارت عدم مداخله او کوم پروژه چې راځي دغه لپاره صدا بیلی
بنا تشکر آقای مارد. جناب آقای قیومی اگر برگردیم به نشست هند، در نشست هند علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته که تنها راه حل مسئله افغانستان از طریق تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام است، چیزی که در نشست‌های مختلف تکرار شده و جامعه جهانی هم به او بارها تاکید کرده. حال تعریف حکومت فراگیر یا همشمول فرق میکنه؟ آیا انتخاب چند نفری از صفوف طالبان از اقوام مختلف حکومت فراگیر تشکیل میده یا حکومت فراگیر به نظر شما حکومتی است متشکل از اپوزیسیون ها، از احزاب مخالف و تکنوکرات ها؟ آقای قیومی
تشکر. خب ببینین، مسئله افغانستان هنوز به باور ناظرین بین المللی یک موضوع حل ناشده. بعد پیروزی نظامی طالبا در واقع پروسه صلحی که چند سال قبل، حدوداً 2 سال قبل پس از موافقتنامه دوحه بین طالبا و ایالات متحده آمریکا شروع شد، این پروسه را تا حدود زیادی ناکام ساخت. طالب ها ظاهراً با پیروزی نظامی یک دولت پس سقوط دادن و در واقع امارت اسلامی که خودشان با او باور دارند تشکیل دادن، اما چالش ها هنوز در افغانستان وجود داره در ارتباط با بحثی که چگونه پروسه مصالحه ملی و در واقع آشتی ملی که در بسیاری کشورهایی که عمدتاً کشورهای جنگ زده مثل افغانستان تجربه شده، تجربیات بررسی برخی کشورها که شرایطش مثل افغانستان بودن نشان میده که در چارچوب دو اصل امکانات موفقیت پروسه مصالحه ملی، حتی پروسه که قبلا موفق نبوده، یک، اما طوری که در سوال شما اشاره کردین، شکل گیری حکومت فراگیر معناش این نیست که طالب ها در تشکیلاتشان داخل امارت اسلامی یا طالب ها اقوام مختلفی که امروشان همکاری میکنن اونا یک تعریفی داشته باشن که تمام کسایی که از مناطق مختلف افغانستان با ما کار میکنن و وقتی اینا حضور دارن، وقتی امروی ما در دولت کار میکنن از اقوام مختلف، معناش ایست که یک حکومت اما شمول است، یک حکومت قومی نیست، یک حکومت اما شمول است. بنابراین گروه های دیگه بیان داخل افغانستان با ما همکاری داشته باشن یا به زندگیشان ادامه بدهن. تعریف همشمول یا فراگیر این است که قبلا اشاره کردم که پروسه صلح کمک میکنه و پروسه آشتی ملی که فراتر از گروه طالبا، اما داره که اشاره شد گروه های سیاسی، اپوزیسون، گروه های مخالف، مخصوصا گروه هایی که در 20 سال با طالبا مشکل داشتن جنگیدن، اونا ابتدا بیاین یا ابتدا در چارچوب مصالحه ملی یک تفاهم ملی افغانی شکل بگیره که با هم اعتماد سازی بیشتر شوه، در مرحله دوم یک حکومت شکل بگیره که در حکومت گروه های مختلفی باشند. منظور از گروه های مختلف هم تکنوکرات ها و هم گروه های مخالفی که ظرفیت حکومت کردن داشته باشند و بتانن تا حدودی یک تضمین و منطقه داشته باشند که افغانستان می توانه از یک طرف تغییراتی را در خود کشور ایجاد بکنه و از سوی دیگر تهدیداتی که امروز از افغانستان برخی کشوران نگرانی دارن او تهدیدها محدود شود. در صورتی که هر دو پروسه طالبا آمده همکاری نباشند، هم پروسه شکل گیری حکومت فراگیر ملی که مخالفین طالبا هم حضور داشته باشه و هم بحث پروسه ملی، یکی با دیگر رابطه داره. ما نمیتونیم بدون شکل گیری یک حکومت فراگیری که اپوزیسیون باشه پروسه صلح تقویه بکنیم و شما نمیتونید بدون پیشرفت پروسه صلح حکومت فراگیر شکل ایجاد بکنیم. هر دو با هم رابطه داره. ناظرین بین‌المللی از جمله آمریکا و کشورهای منطقه تا حدودی با هم دیدگاه مشترک دارن که هنوز هم فرصت داره افغانستان قبل از اینکه به طرف جنگ داخلی بره باید روی هر دو پروسه کار شود.
بله، دیر مانه نقیمی سب.
تشکر آقای قیمی.
بله، معرف سب تصمخ که یوی معتدل دیپلوماسیت اشاره وکرد. بعد سه حال که چه ده طالبانو ده نیوی مشرتابه لخوا ایا د دولت خو د حکومت له خوا تر وسه پورې د خارجي ختمه شي استراتیجی په ډاګه شوی نه ده. لبل خو مبصرین او د چارو کارپوهان هم دغه تفسیر کوي او وی چې طالبانو ته دا یو ښه فرصت ده چې د سیمې د هیوادونو د دیناستنه ډیپلوماسي په لټه کې شي او دوی هم یو ښه متدله ډیپلوماسي د هیوادونو ترمنځ ولوبي. همدغه څرګندونه ته په کتو لبل خو چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان تل د طالبانو په ملاتړ او همدارنګ د ترهګرۍ د روزنو چې الټر روزنه او پالنه ورته ورکول کیږي ترهګر ته په دې هم تورند. اوس چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي او پاکستان سبا د افغانستان په وضعیت غونډم جوړی. افغانستان څنګه کولای شي د ټولو شرایطو ته چې ذکر شو په کاتو افغانستان څنګه کولای شي چې د مستقل هیواد په توګه نه دا او نه غو نه احمد او نه محمود او نه بل هیواد او نه څنګه او څنګه د مستقل خپلواک هیواد په توګه څنګه کولای شي چې د دې فرصت نه استفاده وکړي او یو متدله ډیپلوماسي ساس په وینا چې په سیمه کې ولوبي ترڅو افغانستان د سیمه ایزو رقابتونو اخکار نشي او ونه لوبول شي ځکه د کلونو په اوګدو کې همدغه شکایت د افغانستان په مسله کې موجود وو چې د سیمه ایزو رقابتونو او د نړیوالو رقابتونو قرباني شوه دي. نو څنګه باید وشي چې په ورسته تر دې افغانان آرام شي او افغانستان باثبات شي او قرباني نشي د نیابتي جګړې او د سیمه ایزو رقابتونو؟
مننه. نو ته نه داسې په بهرنۍ چارو کې اوسنی دولت یو قوي پالیسي نه لري یا پروګرام ورته نه لري، په داخلي کورنۍ چارو کې هم نه لري. د ټول نه مهمه خبره هم د اول اساسي قانون ده یا اصول یا آئین ده چې بجې په عمل وکړي کار وکړي او دوی خپل ادارات به درته فعاله کړي، ادارات به دایمي توګه مدې ته تدابیر ونیسي. دوی وایي چې موقت مره معلوم نه ده، یو خبره. بله مسله دا د ګټې مسله ده، بچنه په خپل ګټه باندې خپل ملي مسایل ته دې کار وکړي سي او د زغم امتیازاتونه کار وکړي. ګوره د هند خبره کیږي د افغانستان پاک ده، روسیه کې کیږي د افغانستان پاک ده، په قطر کې کیږي د افغانستان پاک ده، اوس خو رقابت شروع ده که ایران کې مو سره په افغانستان پاک ده، اوس هغه د هند دا کار کوي، کېدای شي پر سعودي دا کار وکړي، کېدای شي پر چین دا کار پورته کړي. بل دغه امکانات بد وخت یا افغانستان په واقعي ډول باندې دا چې هغه ارز موکیو کې پر ځای کې هغه پر شرط نه چې خپل کومې دند تر سره کړي، یعنی خپل هویت تثبیت کړي، خپل معیاري حکومت جوړ کړي، یعنی خپل بیرغ او نشان سره الله چې خپل آئین او قانون سره خلکو ته وخی ځو دولت یو خپلواک دولت یې نه یو د دولت په معیارو په کچه باندې ځو دولت یې پر سره کې دا کولای شي مثلا د امتیازات واخلي په دې ځای کې هغه په نړیواله کې یا دا د څه واځي څنګه ته کوم دي چې غونډه د افغانستان پک لکېږي دوی به ځان غلي نه کې سترګې پټې نه کې پدې باندې په واځي څنګه به اعتراض وکړي چې موږ ته کومه ګټه نه رسیږي، موږ ته کوم پروګرام نشته، نه موږ لرو نه دوی په اجنډا کې څه کوم خاص لري چې افغانستان ته ورکی. نو بنا دا غونډه به دوی تحریم کې یو غندي دا رقم خونه کې چې مثلا غونډه ته کې یو افغانستان دولت ته خبر ده مثلا په دې باندې ټوب په دې باندې پیږي راول د مسلې د دې ته چې دا بعد دل ته پر چا باندې ستاند راځي لکه د داعش دل دی یا نور دل دی دا هم کار خبره ده چې دا به ټول د دین ته همکاري په خپل دولت کې سره نه دا امکان لري لکه مخکې رژیم کې د مفسد دلو کې چې مخکې طالبان نو دی وخت کې کله چې کوم انتحاري او څوک افغانستان ته راځي په دنه په دولت په دستګاه کې غسرې اتفاقات موجود و حتی په شیشهي موټرو کې تور شیشهي موټرو کې ویلي د سوي دي په دې په کورونا باروت راوستل دي دا مثلا په امتحان په سوا د خوچا پر سینې کړ او سم د طالبان په منځ کې د یو کاسته دا پروژه مخ ته بیايي راولي. نو نړۍ دا د سیمه هوادونو لدین هم یو څو ویره کوي خپل تدابیر خپل خیاطو کار کوي. متاسفانه چې موږ یو قوي پروګرام دې ته نه لرو دغه ول نه لرو دلته له بهر نه منتظر چې بهر منتسکي پروژه چې شته او څنګه مخ ته ځي دغه لاته څنګه په دې کې ناکام پاتې.
بله تشکر جناب آقای مارج. آقای قیومی برنامه را با شما جمع بندی میکنیم، فقط یک نیم دقیقه وقت داریم. بالاخره با نظر داشته آن چه گفته آمد این نشست ها و نشست های این گونه چی تأثیر بر حکومت طالبان و بر رسمیت شناختن از اونا داره و چی تأثیر بر کشورهای همسایه در رابطه با منافع منطقه اونا ایجاد خواهد کرد؟ بفرمایید.
خب به نظر میرسه این نشست ها همزمان با تلاش های امریکا که اخیرا آقای تام وست سفری به کشور اروپایی داشت که با اونا در ارتباط به موفقیت پروسه صلح که اونا باور دارن هنوزم فرصت هست، ممکن است تا حدودی با کشورهای منطقه که قبلا نشست ها آغاز شده و هندوستان هم امروز نشست ها میزبان بود تا حدودی همسو شده، در صورتی که کشورهای منطقه و امریکا کشورهای اروپایی بتوانند تا حدودی در ارتباط با آینده افغانستان موفقیتی پروسه مصالحه در عین زمان همکاری با طالبا و
شرایطی
بهتر شود به نظر من میتونه کمک کنه.
به نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم دکتر محمد داود قیومی استاد و پژوهشگر در دانشگاه اتاوا و جناب آقای عزیزالدین معارج تحلیلگر امور سیاسی که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه آمده نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند.
دیر امانه ندرن و آوریدیم که کورم آدم
برنامه حاضر به پایان میرسم.